د طالب بندیانو په ډله کې د جنگي مجرمینو په دوسیو لسره غور وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت ته د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه 12:13 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بلور ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال بریت کې ټپي شو. د نوموړې روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ خودل شوې. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19:25 پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه، د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. دا میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنیتي کمانډاني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي و په خپل زندان کې ساتلی و. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سایه مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه، ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه همون بسر میبرم. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا خانه دوستاش بیه.
د امنی کمانډانی دغه چارواکی وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وزوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 20 کلن میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنجیرونه ورته اچولي وو.
سیما ورونه د ماما شرانج د 15 کال کې چې ما پلاشې سوې دي، د ماما شرانج د ارکان زورو زیرم را باندې کې د 2 میاشتې کې د زنجیران ما پښو لاسو ته ورچی. هیڅ ګناه مې نه ده کړې. بیا بولم بیا ورم هر ورځ ما غاړي سي ما لاسونه په وینو کلا کې دي. ما وی د جا پر بیا زنجیرانه واچو سما ورځ ته باندې وته ز پر دروازه را وتم په پښو د سره اړم دل کدا ما ست د کوره وته یم مش اول چارچو حکومت ورسی د طالبانو مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسی د جده زنول شالت مرد کو زم د کشمس تی پور کور کدا نو بس مشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وو.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
درنو اوریدونکو سلام، زه سحر ګل میرزایم او تاسې ازادي رادیو ته غواګی یاست. له تیر شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستانی وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځای افغاني بانک نوټونو ونیو او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنټین پیل او بیا پاکستانی لوري د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه اغیز لا هم په خپل ځای پاتې دی. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچار سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي راډیو دغه 15 دقیقې خبرونه مهمه هم دې موضوع ته ځانګړي کړی چې د ننګرهار د والی له ویاند تا ولا خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونی د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استاذ زبیح الله ازمری سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دی، دغه بوجیګانې چې ګوري چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنټین کوي، بندي یې صرف دوه ورځې بعد وباسي او ترته 2200 افغانۍ وای.
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کی دی، یوځای کې سبب غریبانو دی، جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دی. خاطر باندې موږ غواړو د خپل ولس نه خیر دی، ورور په ځان ناکام تیر کی. دا کوم مرسته موږ باندې روان دي، کوم فتونه روان دي، د خدای په خاطر لږ صبر وکړئ.
جارانو ګران کړي، تجارانو ورور کوپر راوغست دی افغانان،
خو ګوردونکو دا وو د جلال آباد ښار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. ښاغلی زبیح الله ازمری، د بحث پیل له تاسې کوو. من هیڅ د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي، که ووایې چې ستونزه چیرته ده؟
مننه. کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هسته چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډي ورانه منډي وکړي، نتیجه ورنکو. خو دا ځل چې د کلدارو زیناست افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوی و او ترڅنګ دوی د خپل مسولیت لمخې، د خپل رسالت لمخې چې افغاني زمونږ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو، نتیجه دا شو چې کلدار لمنځلار او زې افغاني ونیول. دا زمونږ د پاره، زمونږ د ولسونو د پاره، زمونږ د ادارې د پاره، زمونږ د حکومت نظام د پاره یو مثبت ګام دی چې مونږ ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقص هم په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والی صاحب او کاري ټیم په دې نه توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري، نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 300 کلدارې، هغه نن ګنډي په 300 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي، هغه وخت کې اوس هغه په 120 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دینه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې، په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والی صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي. په دې توانېدلی چې دوی د افغاني د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیر مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب، تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دل عمل شوی دی چې د دوی ژوند لستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټکې ته اشاره وکړو. البته دا دو بخش لري، یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار ده چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و یو نرخ مثلا یو جنس کا په لس روپے کلدار باندې کېدو په لس افغانۍ کېږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم دی چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانه دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچوګه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصيږي. دغه کانټینر مونږ په قرار انیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپینګ لاین والا ته مونږ داغي دوره د $100 ډیټنشن ورکو، او ډیمریج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې الته زمونږ کانټینر چې کله الته کی وزي هغه ډیمریج مونږ ناخلي، چې یو کانټینر $3200 پاکستانی کلدار مونږ ناخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ترانسپورټیشن د دغه مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $5000 ته وګوره، تو تم $3000 چې په اجناس باندې ته محاسبه کی نو خامخا دغه نرخ لوړیږي. نو ځینې ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لار باندې کاروبار کوو، او دغه په دی اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کو، به خصوصا پاکستان افغانستان هم په دی اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی، د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې سار شو، یګانه علت دغه دی.
من ناظمی صاحب د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګڼه راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلداري او جنس خرڅېده هغه اوس په سل افغانۍ دي، یعنی دوه چند نرخ زیات شو. ستونزه دا چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلداري د ارزښت سره په بازار کې یو شان ده. جنس ګران شوه خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوه. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروا او په دې برخه کې برلی شوی یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانۍ تنخواه ده، او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولی نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوي، اوس هغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول په همدغه توکو باندې افغانۍ باندې بیا دوی توکي هم راخلي، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې محدودیتونه وضع شي تبعید چې زینتو کی کمیږي او قیمتونه لوړی کی په مشکل سره انتقالی کی چې یو سوداګریزه برخه ده دی هم زین تاثیرات کړی دی ولی پټوله کی موږ له یو داس حالات سره یو کچیرته زین برخه کې نرخونه لوړ شوی دی بیرته په زین برخه کې هغه ته انکم هم خشبه دی دا ایوازی په نګرا کې نه ده د ټول افغانستان په کچه د غړول موضوع ده په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا لامل وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسو په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړل په هر توګو کې بیرته کار کارګرو ته ګټه پلاس ورغلی په هغه پیسې سو کلدارې ورکول کې دي کارګر ته وس غ 300 افغانۍ اخلي یعنی شپږ سو کلدارې هدا خپل دی اخلي نو ډیر خلک نه دي ځان منشبي موږ خپل تولیدات هم الحمدلله پراخ کچ باندې شوي دي خصوصا د ترکارې او سبزیجاتو برخه کې چې د سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي څومره چې موږ خپل تولیدات لرو هم نمبر موږ نرخونه کنټرول راوړو
خوګیانه صاحب مننه سپاره صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې یو ډیر خلک چې موږ ورسره په دې برخه کې غږیدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي او مثال یا احتکار کوي یا د سی یو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسط سوداګرو ته ونډ نه ورکي ستاسو په دې اړه څه نظر
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرش کته سو پجیان کې چې یو سمه د مخ کې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده خو یو سوداګر د تازه شو چې هر افغان چې ناروغ وي زده تماده یې چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته یو د محتکرینو په ډله کې تجاران مشته متوسط سوداګر هم شو دکانداران هم اکثره محتکرین دي دی کې به شک نشته خو د احتکار د مخنیوي لپاره د احتکار د محو کولو د منځولو لپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسولیت دی دا ما چې ویل چې ولس خپل مسولیتونه لري ولس کې به تجار هم راځي دکاندار هم راځي متشبث هم راځي عام وګړی هم راځي معلم هم راځي مامور هم راځي محصل هم راځي عام وګړی هم راځي در چا صلاحیتونه مسئولیتونه معلوم دي خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپل کړنو کې جدي وي نو احتکار بدل نه وي شوی احتکار به صورت نه وي موندلې په همدې جلابات خار کې ولر ځای په ځای خېبه وو د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وو نو به هم که محتکرین موجود به احتکار کوونکي به موجود وي دی کې به شک نشته خو که ولایتي اداره په خپل کړنو کې ګړندې ووسي او جدي ووسي قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجرات وکړي به احتکار کوونکي نیول کیږي به محاکمه شي دلته قانون موجود لري به د دې مخه ونیول شي اول خدای دې چې هغه تاجر به احتکار ونه کړي دکاندار به احتکار ونه کړي د جنس کجیږي وخت جګ د خرڅ کې کوچی ارزان اخیسته هغه به د قیمتې لپاره ونه ساتي دا شرعنم دا ناروا دی دا حرام دی خو تر څنګه چې دوی دا کار کوي به د قانون شته د قانون د تطبیق لپاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه څه قضایا او د مخنیوي لپاره او د خلکو د سوکالۍ لپاره به جدي ګامونه واخلي دلته سونه مشکل دی یو دا دی چې قرنټین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دي وایروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړی او که اجرات یې کړی د هغه پس اجرات دی نتیجه نه ده ورکړی
ډیره مننه زمری صاحب د سوداګری خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی زمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوې سل نه خام مواد راځي ولی په دې برخه کې پنګونه نه شوي چې لکه تر لکه د نوې سل نه 500 سل نو ته راټیټ کړو دولت زمینونه برابر کړی سوداګر زړه نخ کی چې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
خو بدبختانه خوشبختانه هم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچا کې پراته دی مونږه وقت خود کفان نیو زمون کدل ته صنعت او تولیدی کارخانی دی ما تاسو ول چې مونږ زربنا نن ورو تماما اموال مواد خام زمون خارج ناراضی نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسډي ورکی خپل تولیدی کارخانو د پاره چې دی سبسډي ورکی چې دی وکړی شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دی افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغه ته سبسډي ورکی هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کی په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه داغه مخاوني سي افغانستان ته دنه اجازه ورنه کی هغه تعرفي لوړ کی چې زمو خپل د تولید د وطن اپ بازار کې ارزه شي خو تر اوسه پورې زمونږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدل چې دغه قاچاق هم مخنیوي وکي دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زمونږ تولیدي کارخانه په کار کی ظرفیت دار چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو د افغانستان کې هم تولیدي وخت چې دا غي مخاوني نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخامونی سي
من ناظم صاحب خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسندلته حاکمه ده د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي طرحې مغو ډیزاین کوي نرخونه مغو ټاکي سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه
ځینې ادرسونه شته دی تاسو به کتلی وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویله هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې نو دا هغه مافیا موږ شمیرلی شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي واسطې وکړي ولې د آزاد بازار دی په دغه برخو کې موږ هم تللي یو هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسې هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شي او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري ولایت مقام همکار دی موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي
مننه کوم خوګیانی صاحب زمری صاحب که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه دا یو بل خبر ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې موږ ته ونډه راکړل شي موږ زو هغه سي چې په بهر کې موږ کومړه خلو مثلا یو جنس ته چې تجاران یادې په $8 تمامي کی تر دې ځای ولیدل ته په بازار کې $14 خرڅيږي دوی وایي ک اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دل تراوړو ک به را همړو لوی تجاران د موږ نه اخلي به هغه بیرته په خپل خوخه باندې خرڅي تاسو څنګه شته
دې کې کبي هم شک نشته زه ته ویم دا آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی د آزاد بازار په خپل فعالیتونه بکې آزاد بازار تجارت په خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه ifade کوي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخ به کنټرول او ارزان وساتي او د نرخ پر ځانواله کې دوی ډیر کوشش وکړي هغه به احيانا کې دي چې تجارت د قیمتې لپاره کار وکړي د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کوي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي د خلکو आवाज جګیږي به دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي او دا مداخله هم د سیټ بے تفاوته ونوځي چې ورس لاشي او سره بند کې دوه دکانداران نزارتخانه کې واچو په دریم ورځ هیڅ خبره نه به په دوامدار شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې دغه سکرونو مخنیوي وشي او دلته خو دې کې شک نشته مونږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې دغه کړن مونږ ستایو خو دې تاجران ترڅنګ مافیایي ډلې مشته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټو تر پښو لاندې کوي چې یو ښه بېلګه زه تاسو ویلی شم تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې سورجو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅیږي یا پاکستان ته انتقالیږي دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره زموږ په وطن کې مونږ احتیاج یو همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نه مونږ ته وړل راځي او د پاکستان نه راځي اوس چې د پیداوار موسم دی او د ځینې اوس غنم چې نسبتا لږ ځان دې دا پاکستان ته ځو دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا سوچنده په موږ جګ خرڅیږي په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپل برخه کې لازم جدي اجراءات وکړي او څوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو تخطي کوي دا غبت په جديت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مکه مجازات شي
من نظمر صاحب زلمه اسمی رازو وز دې ته چې خلکو سره اندېښنه داد او شکایت هم داد چې د ترخم دروازې اوازه شي چې سبات بندېږي نن نور سره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا نه او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا نه افغانستان ته راځي یو اندازې نادرک شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي
دا خو صحیح خبره تاسو ته معلوم ده چې موږ ته په $2 باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دي چې سپین بولدک ته یو ترخم لار ده په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه نو $1,375 پورې موږ پسې چالانیږي په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي شل ورځې ته ایسار شي د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتیږي په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو دلته ما سره مال کم دی د خلکو تقاضا زیات دی نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي دا هم حقیقت دی
خو ګړی صاحب نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادي تاسو ورسره موافق یاستئ
نرخنامې عموما تر اوسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي عموما جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي ولی د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي یا مثلا په خار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتي وي دغه د پار نرخونه جوړوي دلته بیا څارنتي کیږي دغه کیفیت هم څارنه کیږي په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی بې وزله دی موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي څوک ظلم ونه کړي نو موږ خپل وسه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو
وروسته پښتنه خو ګڼې سبل تاسو کوم په همدې باندې بحث راټولوم کلداری ورکه شو افغانۍ دود شوې خولې بیرته داسې یو میکانیزم نو چې مثلا دا د افغانۍ او غرزښت بیرته وساتي مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری وو نن په سل افغانۍ دی څه فکر کوې دلته افغانۍ د کلدارو سره پرزخ کې یو ډول نه دی
یو موټر چلون کې په خوا به پنځوس افغانۍ کرایه اخیسته، پاکستانی کلدار یې کرایه اخیسته، اوس هغه څلوېښت اختیار دېرش افغانۍ اخلي، نو ګټه طبیعي ده ورته رسېدلې، نو هغه باندې کوم تاثیر نه کوي که کوم توکي قیمت هم بیرته اخلي. هماغه یو دوراني حالات دی، او یوازې مشکل هغه مامورونو ته چې هغه حکومتي یا وچ معاش اخلي، طبیعي ده چې هغو ته ځینې ستونزې شته دی. موږ دا موضوع در کړې ده، هم بحث هم شوی دی، موږ ګورو چې څه کولای شو تر څو هغوی سره هم په دې برخه کې مرسته وشي، تر څو د افغانیو د چلند څخه حداقل دوی په مالي برخه کې زیانمن نشي.
ډېره زیاته مننه.